این د یو سپوږمۍ ته واستوله چې د سپوږمۍ د دې لرې خوا په اړه معلومات راټول کړي. پر سپوږمۍ د چین لومړنۍ بې سپرلۍ ستوربیړۍ یو تو د 2014 میلادي کال په دسمبر کې کښېناسته.
آزاده پچپوکی
در امواج آزادی
احمد چبریم لزریف نظر سرمو در آزاده پچپوکی دی پروگرام که هر کلی کهو. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د لوی اختر په ورځو شپو کې پر اوربند غور کوي. رویترز اژانس ته د طالبانو دوه مشرانو هم ویلي دي چې شاید دوی د اختر د څلور ورځو په ترڅ کې اوربند وکړي. د سیاسي چارو کتونکي حاجي سید داود د طالبانو له لوري د اوربند مسلې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما فکر میکنم از اینکه افکار عامه ملی منطقوي بین المللي ده، اینا قسم ای افکار تحت شعاع قرار بدن که ما هم در میدان جنگ حاضر هستیم هم در میدان صلح و آتش‌بس حاضر هستیم. فرضاً اگر امریکا بخواه که همراه ما مذاکرات کنه، شرایط ما را قبول کنه، ما مادگی داریم برای آتش‌بس.
طالبانو د تیرونی په پا پای کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هم د سولې خبرې مخته یوړي. د طالبانو د قطر د دفتر سیاسي مشر شیر محمد عباس تنگزي د دې خبرو مشي کوله. طالب پلاوی د ازبکستان له بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استاذ عصمت الله ارګاشیف سره خبرې وکړې، خو په کومه ورځ چې دا خبرې پای ته ورسېدې په همهغه ورځ طالبانو د غزنی پر ښار برید وکړ. د دې جګړې په ترڅ کې اوښتو تلفاتو ته که څوک وګوري نو دا حمله د کال تر ټولو خونړۍ حمله وه. افغان ځواکونو، ملکیانو او طالبانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه زد او نقیص خبرې کېږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې لیکلي دي چې د غزنی ښار په 5 ورځنۍ جګړه کې 115 افغان پولیس او عسکر وژل شوي دي. د ورځپاڼې په وینا د ملکي تلفاتو شمیر لږ تر لږه 40 ته رسېږي او د چارواکو په باور په سلګونو طالبان هم په دې جګړه کې وژل شوي دي. یوې خواته جنګ، بل لور ته سوله کېدای شي. که سوله ونشي تر کله به په افغانستان کې جګړې روانې وي او ګټه به یې چا ته رسېدلې وي؟ پرون د کابل په 13 حوزې کې ځان وژونکي برید تر 150 ډېر ملکیان ووژل او تر 500 ډېر ټپیان کړل. نن بیا د کابل په 15 امنیتي حوزه کې د برید کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د کابل له 15 امنیتي حوزې د ازادي راډیو خبریال ابراهیم ساپی په ټلیفون را سره دی. ساپی صاحب، تازه معلومات څه دي؟
شیبر سے محترم سلامونه تاسو د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دغه حمله شاوخوا د سویل کې 10 بجې د کابل د پنځمې امنیتي حوزې قلعه وزیر په سیمه کې وسلوال د یو ناجوړ شوي تعمیر ته جګ شوي او له هغه ځایه د ملي امنیت په روزنیز مرکز باندې دغه کلی شبان مشکل دینه چې د سای سره مخامخ وګیګم تقریبا شاوخوا شپږ پرله پسې د درنو چاودنو د شو، خو دا معلومه نه ده چې دا به د وسلوالو لخوا دغه چاودنې شوي او که یا به هم د افغانستان ځواکونو لخوا په هغوی چې تر څو هغوی له پښو غورځوي. په ورته وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په هماغه تعمیر باندې یو ډول ګاز وکارول شول چې حتی د هغه ځای څخه په 500 کیلومترۍ کې د هغې هېڅ کېدی او یو افغان امنیتي ځواکونو له سیمې ویل کېږي چې هغه کورونه چې دغه ځای سره نږدې وو د باستلي دي او سیمه کې عامو خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. همداراز سیمې ته د خبریالانو ته هم تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکول شوې چې هغه ځای ته ولاړ شي. همدا اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو ټانک ولاړ دی په هغه تعمیر باندې، هغه تعمیر یې له برید نیولی دی. دا وروستي جزئیات انشاءالله د خپلو اوریدونکو سره به شریک کړو. دا اوس چې سره غږیږم همدا اوس هم د یوې درنی چاودنې غږ بیا واورېدل شو.
صافی صاحب، تاسو پوښتنه کړې ده چې تر اوسه پورې تلفات څومره اوښتي دي او که نه؟ تر اوسه پورې لا معلومه نه ده.
تر اوسه د تلفاتو په اړه باندې څه نه دی ویل شوي. دا چې ویل کېږي چې وسلوال حمله کوونکي څلور کسان وو چې د هغې ډلې دوه کسان له منځه تللي دي، او دا چې ویل کېږي چې دوه کسان لا هم ژوندي وو. نو د دغې حملو د دغه چاودنو د درنو چاودنو وروسته به معلومه شي چې آیا په سیمه کې بریدګر لا هم ژوندي دي او که له منځه تللي دي.
مننه سپای صاحب، و هم اوریدل چې د کابل په پنځمې امنیتي حوزې کې نن هم وسلوالو بریت کړی دی د قلای وزیر په سیمه کې. د ازادي په چپو کې په دې پروګرام کې دا موضوع چیړو چې آیا جګړه او سوله دواړه یو ځای مخته تلی شي، آیا دا ممکنه ده؟ نظر صاحب د خپرونې میلمنو ته به ورشو.
بله، تشکر آقای احمد شیبر. مهمانای محترم ما در استودیو کابل پوهان صاحب وزیر صافی، استاد سیاست های بین المللی بگویم، و محترم آقای لوی پاسوال، میرزا احمد یارمان، موین اسبق وزارت امور داخله. منتظر ایشان هم هستیم، هنوز تایید نکردن که آمدن یعنی، و همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با محترم دکتر محمد اکرم خپلواک، رئیس دانشگاه شورای علی سلام تماس برقرار شوه. و فعلا ما کوشش میکنیم کار تکنیکی ما با معاون سخنگوی وزارت داخله آقای نصرت رحیمی وصل شویم، از اونا در وارد وضعیت آخری صحبت کنیم.
نظر سب تلفون وصل شوه دی له شاغل نصرت رحیمی څخه، له دوی څخه به واورو چې د قلای وزیر په سیمه کې جګړه څنګه روانه ده.
بله سب
رحیمی سب،
رحیم سب خوش آمدید ما برنامه، بفرمایید.
سلام، سلام بر شما و بر تمام شنونده های رادیو خوب شما، برنامه شما. اولی ساعت قبل از ظهر امروز سه نفر از مهاجمین داخل یک بلند منزل نیمکاره میشه در قلعه وزیر مربوط به حوزه پنجم امنیتی، و از اوج بالا یکی از مراکز امنیتی تعلیمی فایر میکنه و او را هدف قرار میده. متعاقباً پلیس و نیروهای امنیتی، خاصتاً قطعه خاص نیروهای امنیتی ما، به محل میره و محل انسداد میکنه. تا به فعلا دو نفر از مهاجمین از بین برده، مستقیماً روبرو در فایرهای نیروهای ویژه ما اونا کشته شده. یک نفر دیگه شان هم تا به فعلا اون زنده است، مقاومت میکنه. کشتی نیروهای امنیتی است که به زودترین فرصت رو هم از بین میبره.
رحیمی سب، دی افغان ځواکونو ته یا ویا ملکیانو ته په دی جګړې کې تر اوسه پورې تلفات اوښتي دي، تاسو معلومات ترلاسه کړی؟
تر اوسه موږ ته داسې معلومات نه دي رسیدلي چې هلته امنیتي ځواکونو ته تلفات رسیدلي دي که نه دي رسیدلي امنیتي ملکي کسانو ته. خو دا چې جګړه ختمیږي، یو نفر بل مهاجم هم یرغلګر پاتې دی، هغه هم کله چې وژل کېږي. موږ دقیق معلومات راټولو، دقیق معلومات د تاسو سره او تاسو سره د افغانستان له خلکو سره شریک کړو.
په سیمه کې شیبه مخکې د ازادي راډیو خبریال ابراهیم صافی وویل چې داسې خبرونه ترلاسه کړي دي چې پر برید کوونکو باندې یو ډول ګاز استعمال شوی، دا خبره تاسو تاییدوئ؟
نه، په دوی ته برید لاندې راغلی دي، د څلورو خواوو نه دوی محاصره شوي وو. هملته خپل امنیتي ځواکونو او ځانګړې قطعې د پولیسو په هغو باندې عملیات کړي، او د مرمیو په واسطه او د مخامخ جګړې په ترڅ کې دوه نفر له منځه وړي او هم له پاتې.
بله، خب معاون سر محترم، یک پنج دقیقه دیگه هم که ما باشین، بعد از زیاد مزاحمت نمیکنیم. تا وقت پوهان سر وزیر صافی استاد ما در استودیو کابل هستین، اونا هم نظرشان در مورد حادثه اخیر بگیریم که اگر اونا مگر سوال داشتن یا تفسیری داشتن جواب شما را میگیریم، بعد از او شما را وصلا وقتتان را نمیگیریم. استاد چی میگن شما سب؟ استاد صافی؟
تشکر، بعد از تقدیم احترامات به همه شما، ما اینطور میتونیم بگویم که حملاتی که علاوه با جریان داشتن مذاکرات صلح در افغانستان و از یک طرف هم راجع به آتش بس سخن زدن دوام داره، معنای از این است که اینا میخواین در مذاکرات به حیث یک جانب زورمند و قوی حضور داشته باشند و هر آنچه امتیازاتی که اینا پیشنهاد میکنند طرف حکومت افغانستان یا دوستان بین‌المللیش باید بپذیره و به اینا حد اعظمی امتیازات بگیرند. و این امکان واضح است در سوالی که محترم شبر و پیش کرد که آیا صلح و جنگ هر دوش در یک وقت امکان داره یا نداره. واضح است در یک وقت امکان نداره که هم صلح بخواهیم و هم جنگ کنیم، اما جنگ، پیش برد جنگ هنوز هم تا رسیدن به فیصله نهایی در صلح به حیث یک ابزار گرفتن امتیاز به کار برده میشه و امروز هم اینمی واقع است. اما پروبلم در کجاست؟ چرا میتونن اونا کامیاب شوند؟ چرا میتونن به اقسم جایا را پیدا بکنن؟ فکر میکنم که هنوز هم در داخل قوای افغانی هر قوه مسئلهش که باشه، چی امنیت، چی اردو، چی پلیس و بین عرصه از اینا هماهنگی که لازم است که رگهای رسیدن به مناطق مهم سوق جیشی و از لحاظ نظامی مهم از طرف دشمن بگیره، اینا نتونستن او را جلوگیری بکنن و بستش بکنن بروی دشمن مسلح خود.
تشکر استاد. رئیس محترم، این مسکن بود هماهنگی بین نیروهای مختلف در این مورد میخواستیم تبصره شما را بگیریم. همچنان صاحب، بر علاوه از این که در ساحه سکتورهای مختلف امنیتی هماهنگی باشه، یک هماهنگی بین سیاستمدارا و استراتژیستا و رهبرا اینا هم به کار است که هم در سطح سیاست منطقه و داخلی دیگه از کسایی که دوستان بین المللی اینا هم یک هماهنگی در بینش به کار است که یکم که دست بالا داشته باشه دولت نظر به مخالفین نیست. در این مورد تفسیرتان بگیریم.
بسیار زیاد تشکر. اول خو من ایده کاملا رد میکنم که دشمن ها کامیاب شده. دشمن ها در کجا کامیاب شده؟ دشمن ها بین مردم اوجه دهشت میکنه و وحشت میکنه. شما دیدین در غزنی چیزی که مردم اون بود اوجه اونا قتل عام کردن.
رئیمی صاحب، منظور از کامیابی از اونا این است کامیابی از واسه که موفق میشن تا کابل بیان، تا غزنی بیان، مقطعی صاحب. بله
درست. پلان دشمن و تمام شبکه های توریستی ای است که مردم عام اونا هدف قرار بدن، چی او در اماکن مقدس باشه، چی در مساجد باشه، چی در مکان های تحصیلی باشه. شما دیروز دیدین در حوزه 13 در اوج در یک کورس که اونا تعلیم میکردن اونا را هدف قرار دادن. به این اساس میایم به مشخص به سوال شما که بین نیروهای امنیتی، نیروهای دفاعی و نیروهای هوایی ما به شکل کامل هماهنگی وجود داره. در این بخش اقدامات صورت گرفته و کارهای دیگه هم در پلان است که در این بخش تحکیم پیدا کنه.
بله. خب یک سوال آخر از شما سب امی، چطور میتونین جلو استخبارات مخالفین زیادتر گرفته شوه، یعنی یک کار شوه که اونا نتانن از حرکت شما خبردار شون پیش از شما؟ سب
مو که با تو برخو که چی پلان نم با هم در استخبارات و در کشف لارخ اغب پلارا چی او در افغانستان پلارو پلاتوسی مکلی که باندو که اف مرکز که در استخباراتی تیمون ادیر موفق و مومد و مزدر وقت شویدی دخمن دست نده چی اغا ایوا پلارا چی اغا کامیابیهی دخمن، یعنی لست و عملون ایوا استثناکی چی اغا کامیابیهی او دوی خفل شوم هدف درسی چی اغا هم د خلکو دام و خلکو تارگت کول دی. نه پلان دوی خونساکی گی، دوی نیولکی گی، دوی در افغانستان نافذه قوان و مطابق دوی سر عمل کی گی. هم دقیقا رنگه کل چی موگ عملیات که و دی افغان امنیتی و دفاعی زوکونو هید دست یو عملیات رووسا نده پیک شوه چی اغا ناکامه وی، بلکه سه عملیات چی در افغانستان پلارو پرتوسی مکلیو باندو که مرکز که پاراسیمه که چه پلارا چه ولکی که اگه کاملا موافق دی. لکسنگ چه مخ که خبرو که ولشول دخمن ده طول توانه استفاده که چه بدو وقت که دهشت و وحشت و بربریت اگه ده خلق و پومنز که خپل وهم اخبور که.
مننه رحیمی صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو ده چې وی خواته په افغانستان کې جګړه تولې شوې دي او بلې خواته د اوربن خبرې کیږي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس ډاکټر اکرم خپلواک په ټلیفون را سره ملګری شو دی. خپلواک صاحب، خبرونه ته شرح لې.
تشکر شه بر صاحب تاسو ته او نظر صاحب او ټول اوریدونکو ته سلامونه.
خپلواک صاحب، کچیرته تیری وی میاشته وګورو نو چلور اونې مخ کې دغه سي امیدونه ډیر تر سرګو کېدل، حتی راپورونه ډیر خبرېدل سي په افغانستان کې به سوله بریالي شي. قطر ته د افغانستان استازي تللی وو، البته کدا خبر تاسو نه تاییدوي. په ازبکستان کې طالبانو له ازبک چارواکو سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال له طالبانو سره په قطر کې ولیدل، او همدارس حتی پاکستان وویل چې نور پوجان به په سرحد کې ځای په ځای کړي. د طالبانو په وینا ځین راپورونه خپاره شول چې دوی د خپلو دوستانو لاری تر فشار لاندې دي. د پاکستان احتمالي نوې سر اعظم چې لوړ به وکړي عمران خان ویلي دي چې په دې برخه کې به مرستې وکړي، او له لویه سره د اوربند او سولې په ارتباط امیدونه زیات وو. لیکن په روسیه کې د طالبانو حملې ډېرې زیاتې شوې دي. آیا د سولې خبرې تر شوا لاندې راغلي دي او کنه؟
تشکر، مننه. اول خو درستنوی پیښو ټولو شهیدانو ته، خصوصا د غزنی د اسلامي ثقافت مرکز رسنوی خنوري پیخو کورونی شهیدانو ته تسلیت و. بیل شک من مخک هم ویریدی سمره چې من د سولې په پروسه کې پیشرفت کوو یا دا حل ځل محتزي استاد سیمه تروریستی کړی، داخلي کړی او نور مختلف پاړخونه چې همزمان به د سولې د پروسې د اخلالولو او د توقف کولو او یا د داس اقدامات په کولو چې هغه د عامه ذهنیت افکار تغییر کی کار وکړي. روسنۍ هڅې هم چې ځینې ګورو او په دې ډول باندې وحشت دا دغه حادثه یو بیلګه ده چې غواړي چې د سولې د پروسه چې په یو ډیر قوت او په هم په موثریت او هم د یو واضح پلان مخې قدم په قدم زی بلاخره عامه ذهنیتونه او دغه مثبت حرکت لپاره موانع واقع سي. مګر زه په دې عقیده یم چې د سولې حادثه په قوت روان دي او امیدواری زمنګ په قلاده زیاته ده. دا هم نه شوره ده ولې چې حتی د مذاکرات په جریان کې هم کله کله رسمي مذاکرات هم شروع کېدل سي، د تضمین هیڅ خوا نه ده ورکړی چې یا به انتحار نه وي یا به انفجار نه وي او یا به همدغسې حملې نه وي، ځکه چې کله بیا موافقې ته ورسېږو بیا به داسې حملو مخنیوی کېږي. امیدواری مو زیاته ده چې داسې شرایط مساعد کړو چې په هغوی کې د اعتماد په ځای او د دغسې ملکي تلفاتو د ملکي خساراتو او د دغسې حملو مخنیوي مذاکراتو نه مخکې او د مذاکراتو په جریان کې ایجاد.
خپلواک صاحب، ستاسو همدا خبره به له پوهاند ساپی سره شریکه کړو. پوهاند صاحب، څرنګه تاسو هم د ډاکټر صاحب خپلواک له خبرې سره هم نظر یاستئ چې څومره په سوله کې افغانان مخته شي هغومره به د ګډوډولو لپاره هڅې زیاتې شي؟
داسې خبره ده چې هر کله جګړه وغواړو ختمه شي، جګړه داسې په ډېره آرامۍ نشي ختمېدلی. جګړه خپل آخري پیک ته درجې ته رسیږي، دواړه خواوې غواړي چې برلاسی ترلاسه کړي. په همدې لحاظ په آخر د جګړو کې که سولې ته هم ناستی وي او که سولې لارې باندې هم روانېدل وي، مګر دواړه خواوې کوشش کوي چې برلاسی پیدا کړي تر څو بیا په سولې مذاکراتو کې ګټه واخلي. نو هر څومره چې سولې توندېږي خبرې، هر څومره چې نږدې کېږي موږ نه جګړه توندېږي، تر هغو چې دواړه خواوې د مذاکراتو د لارې نه یوې موافقې ته یا لیکلي یا نالیکلي ورسېږي او بیا د جګړې د ختمولو فیصله هم دوی خپله وکړي او بیا ورته پای کېږي.
بله خپلواک صاحب محترم، وقتی که اصل صحبت میشه یک مسئله نیست، چندین مسئله است که پایه‌ای منطقوی داره، مسائل بین‌المللی داره. او روز آقای افراسیاب خطک در توییت خود یک چیز نشته کرده بود که پاکستان هم باید جواب از این بده که اجسادی که از افغانستان میایه چطور میایه.
زنگر دوله غزنی جنگ تیشاره کرده چلا غزنی رزی.
بله، از او خاطر او طرف هم یک مسئله است. دیگه مسئله استراتیجی بین المللی یا استراتیجی امریکا در مسئله است. ای کل ازی باید اما هنگ شوه. از دیگه طرف بعضی ایراد میگیره ای میگن مسائلی که صلح زیاد صحبت میشه، طرف مقابل جرأت زیاد میشه، میگه می عملیاتی که ما میکنیم یا می کارا خودکشیایی که ما میکنیم این فایده میتنال امریکا هم که ما میخوای اگر بزنه و دیگه. از اون خاطر یک مسیج غلط به طرف مقابل داده میشه. این مسائل چطور میشه که اما انگی کرسه؟
تشکر نظر صاحب. اول خو بیل شک چې جنگ یو استخباراتی جنگ ده، او دا جنگ تنه د افغانانو ترمل نه ده، بلکې قربانی افغانان دي په دې جنگ کې مختلف لاسونه دي. د سیم استراتیجی نړیوال وضعیت حالات دا ټول د افغانستان په جنگ باندې مستقیم تاثیر لري، او همکاري هم تاثیر لري، مداخله هم تاثیر لري، بیل شک چې من په دې عقیده یم. دویمه مسله دا ده چې ځینې خلک همدا فرضیه کوي چې د سولې خبرې مخالفینو ته جرأت ورکوي. برعکس، د سولې هڅې د مخالفینو ټول مشروعیت تر سوال لاندې راوړي، کاره دینی مشروعیت ده، کاره سیاسي مشروعیت ده، کاره ولسي مشروعیت ده. تاسو وګورئ نظر صاحب، د غزنی رستنۍ پیښه، طالبانو که به دې پاړوان باندې جدي فکرونه کې یو ډیر لوی تاریخي بدنامي به د دې لپاره پاتې وي، ځکه چې د غزنی عامه د یونو تا او هغه تقدس او هغه ته چې موجود و هغه ټول دی پیمال کړل. دا خپل په عامه ځانو کې د دوی په اړوند باندې کافی منفي تاثیرات کړي. لبل خو په ډیر وضاحت باندې الته د پاکستانیانو په خوا هم مختلف برخو کې په ډیر واضح باندې جنگیدل، مګر رسنۍ پیښې چې په د پاکستان په مختلفو سیمو کې د ډیورند کرقنۍ خواته حالتا د دوی جنازې کیږي، پاتهې نیول کیږي، د دغسې حالات او بیا دلته و راچونې، او دا د دوی په مشروعیت باندې او د دوی په حمایت باندې په ولس کې او بیرون یو کافی تاثیر اچوي، او دوی ورو په ورو ځان هغه نړیوالې توریستي شبکو ته چې د هغوی اعمال همداسې وي نږدې کوي. من د سولې په پروسه کې په دې عقیده یو چې د یو معقولیت له مخې مخته ځو، او د سیمې هیوادونه افغانان ټول په دې متيقین دي، او اسلامي نړۍ او نړیواله ټولنه هم په دې معقولیت باندې قانع کړې ده چې د افغانستان د بین الافغاني پروسې نه حمایت کوي. او دا یو کال پخوا نه و، یو کال په پخوا د سیمې هیوادونو د افغانستان د سولې پروسه کې د حکومت واضح موقف تر سوال لاندې نیولی و چې نه لري یا د نړۍ اسلامي نړۍ یا نړیواله ټولنې. مګر نن موږ د یو معقولې پالیسۍ له مخې ټوله نړۍ د ځان سره او د سیمې هیوادونو د ځان سره کړي، بېله شکه چې د سیمې ځینې هیوادونه د رستنیو نامنیو تر شا دي، او په دې کې شک نشته. خو من پاره څه چې من لپاره لازم وو هغه حمایت ولسی ده، سیاسي ده، مذهبي ده، هغه مو ان شاء الله اخیسته ده، او مطمئن چې هدف تر رسید.
بله، تشکر. حالا آقای شیبر، وقت شنوندای محترم ماست. بله. اعلانک کوتاه داریم، بر از اونا فرصت میتیم، شما رای تلفن اعلان میکنیم، نظر از اونا را میگیریم.
جنگ دولک سول خان
سول او ملی یوالی ده هر ولس ده بقا او پرمختگ زمانت کوي.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-21-12-45-01.
داشت میریز هم در تا تکرارم 0-993-5-45 بلا کورانش میره ده 0-892-45 او نړیوالش میره مو ده 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-5-0-1. یو آوریدون که پا لین که را سره ده از عریب چپوکی پروگرام ده میره بانیو که.
بلی، سلام علیکم. احمد الله تکیم ده میدان سر نفروان ستاس سر پاڑی که کن
خبرونی تشور اغلیز شیباریم میره بانیو که.
خوشی بر صاحب، نگو بخیر ده موضوع را تلگر خان اکرم.
موضوع ایوی خواته ده سولی خبری کیشی، بلی خواته پا افغانستان که جگری تیزی شدی ویده، آیا ممکنه ده سوله؟
بالکل زمون افغانان د جنگونو څخه تل شوی او په هر حالت او هر حال کې چې وي موږ سولې ته تمه لرو او ان شاء الله چې را بشي.
مننه ستاسو نظر مو واخیست. بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي په څپو کې پروګرام دی.
حکومت حالات وینو تر هغه پورې چې زمونږ خبرې خوشې سوی نه وي او زمونږ حق خوشې سوی نه وي زمونږ آزادي نه وي خوشې سوی سوله به په سترګو باندې مو نه وینو که زمونږ آزادي چېرته خوشې شي او مونږ خپلې خبرې ورته پرېږدي خبرې خوشې شي مونږ سوله افغانان یاسو په یوه ورځ په هغه قرآن نشان ایمان اعتبار لرو راځي وسلام ته یڅکه.
بل اوریدونکو ته به مخه کوو ازادي په څپو کې پروګرام دی.
جوړی افغانی خلق افغانستان حکومت دا دو پنځه ډوله مثال چې د اولتک بمباری دی په ځان قبلی د یو دوی سره وصول هو
یم نظر شما.
بله دا ستاسو نظر وو. بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي په څپو کې پروګرام دی.
سلام چې مر کرام تاسو سلام دې ته نظر ته تاسو اوریدونکو.
علیکم السلام.
مننه زه کوم خاص سره خبرې کوم تاسو راځي د افغانستان کې د څه د خبرو لپاره افغانستان پر حکومت افغانستان پر ولس افغانستان
مننه کور ودان. بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي په څپو کې پروګرام دی. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم شیبر سر تاسو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. هم په خپل وار سره غوښتل په دغه موضوع په ارتباط یو څه وغږیږم. ګر که ډېرې عامه ذهنیتونه اکثره دغه رسنیو د لارې چې دا ډېر خرابېږي مثلا په حکومت باندې نغدي مثلا دغه د سولې مسایل د سوال لاندې راځي در حال کې موږ تاسو ډېر سخت ضرورت سولې ته لرو. دغه جنگ چې د څلوېښت کالونه دا په دې خوا روان ده د کې لس نفر په یو ځای کې مړه کېږي په یوه ساحه کې دا ولایتونه سقوط کوي دا به ادامه لري. ولې سوله اوربند دا مسایل باید د دې څخه متضرر نه شي یا څوک داسې مسایل منځ ته روانې چې خدای راخواسته چې یا اوربند وروسته شي یا د سوال لاندې راوړل شي د خلکو لخوا. دا جنگ خو روان ده. دا که هر څومره نور موږ تاسې د سوال لاندې راوړو دا نور مشکلات هم زیږي. داسې نه ده چې اوس مثلا په څه وخت مخکې په لوګر کې یو مسله شوې ده یا یو بل ولایت کې په جلال آباد کې بعضې مسایل شو
دا غزنی مسله د دین چې دا لویه مسله ده. هر مسله په افغانستان کې چې تازه پیښ شي دغه مسائل د دې سره پسند کې راځي. اکثره رسنۍ په دې کې زه داسې نه وایم چې د بیان ازادي باندې مونږ ناغه کوو، ولې دومره حد تم باید لاړ نه شي چې عامه ذهنیتونه په دې سره خراب شي. یعنې ټول مسایل دا په خپل ځای سره خپل دغه لري، ولې د سولې پروسه همدارنګه د اوربن مسایل دا باید د سوال لاندې راوړل شي. څرنګه چې د سولې علي شورا دوی مخکې روانه کړې ده مسله، هماغه چې باید حکومت خپل دریځ ونیسي او مخکې ولاړ شي.
مننه کور ودان. نظر صاحب یو بل اوریدون کې بم راوخلو بیا مېرمنو ته
ورسېږه.
بله مهرباني وکړئ، یا صاحب سپوت پروګرام دی.
سلام علیکم زارف، نظر صاحب خدمت شما خدمت
علیکم.
سلام علیکم ده هر علی راځي نه دینه دنیا سره درمان ده شما هم کړه.
مهرباني.
بله سوال تنه تره کنین که بخیان تلفون تنه مقطع.
تلفون قطع شو. تر دیر پوری دی اوریدون کو نظریات و سوالون نو. نو ور بشو خپلواک صاحب ته ځکه چې ډیر سوالونه د سولې په ارتباطو، او خپلواک صاحب تقریبا اکثره اوریدونکو ستاسو دا نظر تاییدوي چې د سولې خبرې باید مخته ولاړې شي که جګړې هم وي. لیکن وی خبره ده تاسو مخکې وویل چې په سولې کې پرمختګ شوی، کېدای شي چې د ازادي راډیو اوریدونکو ته توصیه کوي چې څه نوی پرمختګ؟
من نه اول خو شیبر صاحب دستاسو رادو د ملت یو خاص تاسوب کول شي کې عامه سروي وکي چې د افغانستان د خلکو نظریات د سولې پاړون او د وسنوي پښتنو نه معلوميږي. سره له دې ټولو بدبختوي، سره له دې ټولو سخت جنگونو چې تیر هفته زر نفر افغانان به له ټولو خواونه په دې کې زخمي او لمنځه تللي وي، یعنی دا هغه مسائل دي چې بیا هم افغانان اولیت سولې ته ورکوي او د سولې پروسې نه حمایت کوي. مطلقا په دې عقیده وي چې دغه سي ناورینونه یا دغه سي پیښې یا دغه سي حالات به د سولې د پروسې په مقابل کې خنډ نه وي او موږ پرې روان یو. دا له په دې اړوند باندې موږ د یو اعتماد د فضا د حاکمولو لپاره هغه ټول لارې چارې پلار اچولې دي. په تور تاسو فکر وکړئ که درې کاله مخکې یا څلور پنځه کاله مخکې دغه مذاکرات کې دریشي د طالبانو او د امریکا ترمنځ په پټه روانو، مګر دا چې په ښکاره دواړه خواوې اعلان کوي چې لیدنې شوي دي او بیا د هغې څخه استقبال کېږي، دا د هغې ذهنیت او د هغې اعتماد سازي لپاره کار ده چې موږ ورو په ورو ګامزن کېږو اساسي برخې ته او په وضاحت سره وایو چې ټولې هغه غوښتنې او تقاضاوي چې د مستقیمو مذاکراتو د شروع کېدو لپاره د اعتماد او د باور د فضا د حاکمېدو سبب کېږي موږ هرکلی کوو. دا چې د طالبانو نمایندګان په ډېر واضح توګه د افغانستان د اسلامي جمهوریت پاسپورټونه استعمالوي او ازبکستان ته ځي، د هغوی سره کښېني یا جاکارتا ته ځي یا نورو هېوادو ته ځي، دا په دې معنی ورکوي چې موږ د پروسې ته عقیده لرو او په دې باندې باور لرو او په دې حساب باندې مخکې ځو. د هغې تر څنګ زمونږ کوشش دا و چې د اوربن په اړوند باندې کوشش دا وکړو چې داسې اوربن رامنځته شي چې هغه اوربن افغانانو ته نور اسانتیاوي سهولتونه هم راوړي، خصوصا د ملکي تلفاتو د مخنیوي مسله، د بندیانو په اړوند د نظریاتو د افکارو مسله، هغه سیمو ته چې وچکالۍ ځپلې وي یا جنګ ځپلې وي هغوی ته د کومکونو او د عاجلو مرستو رسولو موضوع. دا ټول هغه موضوعات دي چې موږ غواړو چې په دې راتلونکي اوربان کې که خدای غوښتي وي او وتوانېږو په دې باندې کار وکړو او بل بالاخره اولس په د اوربان په پروسه کې شامل کړو او دا اوربان داسې چې د ټول مدیریت یې حتی اغه نظارت دی اولس لخوانه اوسې تر څو پورې چې اعظمي استفاده وکړو او راتلونکي اوربن د سپازا حکم کې چې د مستقیم مذاکرات لپاره زمينه سازي وسی. امیدواري مو زیاته ده چې مثبت قدمونه باخلو، که څه هم د غزنی رسنۍ پیښه ډیر زیات منفي تاثیرات کړی دي او دا سوال خپل طالبانو ته راځي کیږي چې آیا دغه 1500 تلفات چې تاسو په غزنی کې ولیدل په خپل شاپو ودودو کې آیا د غزنی د درې څلور ورځې د جګړې باندې ارزیدل، آیا د په دغه پروسې باندې ارزیدل او شتره ځینې کړی چې هغه داخله کې له مدارس ولودي راټول کړي وو او په همدغه سیو حالات ورپری خودل چې نن تاسو عملا په سترګو باندې ګوري او په ملیونو ډالر خساره عام خلکو ته او بیچاره افغانانو ته وښتل.
بله مننه خپل وخت
بله استاد صاحب، شما اگر سوالا رو یادداشت کرده باشین، اگر جواب دارین برشان لطفا اراحه کنین.
سوالا خو راستی از تقریبا همه سوالایی که شنیده شد اکثریت مطلقش خوشبینی برای آمدن صلح در افغانستان اظهار شد و در این جای شک نیست که بعد از 40 سال جنگ هنوز هم این جنگ بی مفهوم و بی معنا برای مردم افغانستان ادامه داره و از این هیچ فرد افغان نه تنها خوش بوده نمیتونه، بلکه متعزی و متاثر و شاکی است. ای که صلح میخواین مردم افغانستان در این جای شک نیست، اما کی صلح را میاره و کی صلح را باید بیاره این مورد سوال است. مردم ما سواد کم دارن متاسفانه و اینا سازماندهی نشدن به طرف جنبش صلح که اینا فشار بیارن بالای ملت‌های دیگه یا حکومت‌های دیگه یا گروه‌هایی که در جمع جنگن که اونا صلح را قبول بکنن. کسی که مقابل از اون گروه‌ها قرار داره فعلا بان که نفوس بی‌گناه ما کشته میشه، مردم بی‌دفاع از بین میره و مردم ملکی افغانستان در بینش تلف میشه، اینا کوشش میکنن طرفای دشمن مخالف که ایرا نشان بده که دست حکومت بر حال شماست که خارجی ها را بالای شما حاکم ساخته یا بالای ما آورده و ما مقابل از اونا میجنگیم. گرچه این مفکوره در پیش مردم افغانستان آل بیشار مفهوم خود دست داده که جنگ جنگ است که حتما اونا در مقابل خارجی ها میجنگن، بلکه مردم افغانستان ایران فهمیده که کشورهای همسایه ما به هیچ وجه تا امیال از اونا هم برآورده نشه، تا منافع ملی از اونا هم در نظر گرفتن نشه، دم مانند که در افغانستان صلح بیاید. ما ایران درست از قبول میکنیم که اوربند یا آتش بس خواد شد، اما این آتش بس هم از طرف افغانستان و از طرف حکومت افغانستان این صادقانه است که جنگ بند شوه، اما از طرف مقابل ای تکتیکی هدایت میگیرن که اوربند امراش بگیرین قبول بکنین آتش بسه، اما که درون میرین برای آینده تان در اونجا کار بکنین. و یا مثلا در ازبکستان میشینن صحبت میکنن سر صلح و سباش بر غزنی حمله میکنن. معناش ایست که ای استخبارات منطقه با اونا پروگرامایی را که میتن پروگرامایی است که اونا نبض در دست دارن و با ای جنگنده های خود پروگرام جنگ دعات میتن که چی وقت جنگ تشدید کنن و چی وقت تشدید نکنن. به طرف مقابل که ما هستیم، افغانستان حکومت افغانستان است، به هیچی لازم است که بکنه که اینمی فعالیت از اونا را خونسا بکنه. این کفایت نمیکنه که کسی در قطر شیش، کسی در اندونزیا رفت، کسی در پاریس رفت یا یک جای دیگه جای رفتن چیشتن گپ زدن، این مهم نیست. مهم است که دیپلماسی افغانستان در اینمی مورد که آواز صلح بلند میشه چقدر فعال است و تا چقدر فیصدی اینا میتونن از این به نفع ملت افغانستان و جغرافیای افغانی استفاده بکنن. متاسفانه این بخش حکومت فعلی بیشتر ضعیف است.
بله صافی صاحب، مخکی خپلواک صاحب هم دیت اشاره وکړه چې دغه سفرونه شوی دی او د سولې په برخه کې سیمه ایز اجماع هم رامنځته شوی ده. فرزند دوی د سعودي عربستان هڅو د اشاره وکړه او همدارس په ازبکستان دریس کډیر بدلون راخلی دی، خو تاسو وایئ چې د افغانستان د حکومت ډیپلوماسي ښه نه ده، څرنګه بهتره کېدای شي؟ تاسو څه وړاندیز لرئ حکومت؟
زه وایم چې د جګړې په څنګ کې په داسې حال کې چې باید دلته مسلح قواو د افغاني کې او د خارجي قواو چې دلته وجود لري، لکه داسې پېښې چې پېښېږي لکه په غزني کې، لکه 15 نایک 13 نایک یو ځای کې بل ځای کې، دوی باید دا استخباراتي دننه کشفي لاین دومره فعال لکه سور لاین خپلو منځو کې ولري چې حادثه مخنیوای باید وکی پر نه دی چې دا وقت پیشی او فرض کو اې دې مشکله ده د دې مخنیوای مگر څوک وایو چې دا خارجي او تعداد ورکی امغه خارجي تعداد ورکی نن مراد پورې کومنګ تم پیژنل شوی ټول دنیا ته پیژنل شوی دی ممکن منطقه کې اجماع وجود ولري د سولې لپاره اما ولی پاکستان منفی کارونه کوي ولی ایران کله کله منفی کارونه یا دغه نه هم بدتر کارونه کوي یا ځین نور وادونه حقوق وادو سره دولت د افغانستان باید یو هاټ لاین یو ټوډ لاین د ډیپلوماسي وساتي چې هغه په دې راضی کې قانوني کې چې دوی صرف په خله خبرې ونه کی بلکې په عمل کې هم د خپل اصول غوښتنه اومني بل
مثلا پاکستان سره باید کابل څوک
پاکستان چې دغه اوس مونږه پاکستانی مړي په غزنی کې پیدا کړی دي دا به چې هم نړیوال کمیټې ته او هم پاکستان ته ډېر جوت صورت سره ډېر واضح صورت سره دولت د افغانستان کینی او اې دې سوال پوښتنه تي وکړي چې ولې د دوی جنګیالي چې دغه نښې دي بیلګې دي ژوندۍ اسناد دي دا څنګه راتلی شي د سرحد نه موږ په غزنی کې د یو ساعت فاصله ده پایتخت کابل نه فاصله لري او دلته جنگی ده شي ولی پاکستان دوی مخنه نیسی په دغه ډول باندې باید نه یوازې دا سوالونه او ته مطرح کوي بلکې کاغوی داسې کوم سوالونه مشکلات لري چې افغانستان خلا په ډیپلوماسي کې وجود ولري هغه د سیاسي لار نه سره حل کړي
همدا موضوع ډیره مهمه ده خپلواک صاحب نه به پوښتنه کو خپلواک صاحب ازادي راډیو هم داسې راپورونه ترلاسه کړي د سپه غزنی کې پاکستانیان جنگیدل دي او د دوی مړي حکومت نیولې دي او د دوی کسان حکومت زخمیان کړي دي لیکن ولې دغه کسان له رسنیو سره نه شریکوي فرانس موږ خبريال هم حلته تللی وو یعنی د دوی ویډیوګان نه اخلي د دوی بله مهرباني
سامل زه هم منتظرم اول په هانس ته په ټول درناوي احترام زوایم انتقاد پذیروي انتقاد منو او په هر صورت چوي دا حکومت د افغانستان لدی بتن څخه راپور ته سوی د تلوي سالو جنگونو کې مګر هغه انتقاد چې هغه واقعي ارفولري د نړۍ د سیاستونو پرنا کې او د سیمې د سیاستونو پرنا کې آیا زه چیلنج ورکوم چې لدینه به تر سیاست مونږ څنګه ولوبو چنن هیڅ یو د سیمه هیواد او د سیمه لږ په پراخه سطح هیواد یو هم د افغانستان په دی واقعي پالیسي د سولې او په دی ملي ستراتیژي د سولې باندې نقد نکوي کله چې د وکاله مخکې کاوه کله چې د شانګهای په کانفرنس کې په افغانستان باندې مختلف نقدونه ونن د افغانستان د مبارزه د تروریزم سره او د سولې برنامه هیڅ هیواد نشي نقد کولای دا د یو سالمې ډیپلوماسي نه کده دا د یو سالم سیاست نه کده آیا سعودي عربستان د شپاړو کلونو په موجودیت کې یو ورځ هم د سولې په پروسه کې یو قدم کې خود نن په ټول قوت چرته غېدا هم مذهبي او هم سیاسي حمایت کوي امارات په همدې قسم قطر په همدې قسم ازبکستان چین هند پاکستان ایران خا ایران او پاکستان یا روسي پوری خپل نور مسائل بلري خپل نور چلنونو چې دا ډېر په وضاحت ته او د پالیسی باندې منګه او تاسو پیګو چې دلته هر څوک خپل ګټي کوي او څو چینلونه لري سولار لري چې لېغه اڑخ نه پر مخ دی دومره مسله چې هغه مهمه مسله ده آیا من ملي سیاستونه او د ديني حزبي سیاستونه او د شخصي ګټو په محور سیاستونه سره جدا کړی دي کنه متأسفانه د زینو لاسوهنو لپاره یا د زینو مسایلو لپاره چې نړیواله یاسمه وادونه د افغانستان په اړوند راپورته کوي آیا دغه فرصت زمينه سازي ورته داخل کې افغانانو کړی ده کې نه ده کړی آیا اغ افغانان چې تر پرونو پورې روسي ته ویلي چې د افغانستان حکومت داعش مایکوي او په شمال کې د داعش بیخ او بنیاد لمنځه وړ او اوس په نورو سیمو کې ما آمخته دي کوم منطقه او دلیل لري کوم شی لري د دې ورته ډیر نور مسایل هم دي چې بل اخر باید په دې باندې موږ پوښتو چې تر روان دي او په څه ډول روان دي همدارنګ د نور مجبوراتونه هم وګورو چې نور په خلاص مټ باندې په همدې قوت باندې زمينه سازي کولای شي کنه څه کولای دا هم اسانه و مونږ ته شیبر صاحب او نظر صاحب استاد ټولو ته چې موږ هم د تیرو ستراتیژي په سیر باندې د تیرو پالیسیو په سیر باندې مختلف افراد او اشخاص د طالبانو یا لوی لوی شخصیتونه یا لوی لوی د دې نظامی سیاسي مشران راوستلي وي د سولې پروسې سره او یو ځای کړي مو چې د دې فرصت کافي موجود ده. مګر من هغه څه چې رئیس جمهور وایي هغه د یو باثباته دوامدار او تلپاتې سولې لپاره کار کول دي، او په یغې کې من غواړو چې موضوع من حیث د کل او من حیث د یو لوی قتلې او من حیث د یو حرکت حل کړو، ځکه چې دغه مقتوی ځینې شیان د افغانستان د سولې لپاره او د ثبات لپاره مهم نه شي واقع کېدلی، بلکې نورې وسیلې هم کارېږي. من د پاکستان سره په قوي ډیپلوماسۍ نه چې دین پورته نسته هغه ټول مسایل مراولې دي او د دې په مخ کې ملکی دي چې دا سره قدم په قدم به تطبیقیږي، او د نوې حکومت منتظر یو چې نوې حکومت پر راتګ سره دې په دې اړوان باندې کوم موقف او کوم نظر لري. راغلو د غزنی او د تورته نورو خاصو قضایو په اړوان باندې دا مهم سوال دا ډیر شان په سوشل میډیا کې او د مطبوعات په مخ کې راغلي دي، او تاسو عملا ګورئ نن الحمدلله د مطبوعاتو لمخې چې دیغوی عملی حضور او دیغوی الته چې په مطبوعاتو کې دی فاتحې او یا نور مسائل تاویږي دا دی یوی موجودیت ته چې دلته کوي دا چې ځینې امنیتي سکتور هغه بخش د مطبوعات سره کار کوي دا به ښه پیشنهاد وي چې ځینې واقعیتونه چې مهم دي مطبوعاتو لپاره د ولس لپاره هغه ورسره شریکي ان شاء الله په دې به یوی کار وکړي. مګر په بل برخه کې چې موضوعات ان شاء الله په
من مننه خپلواک صاحب. ازادي پڅپو کې پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو په افغانستان کې د سولې هڅې، خو په ورته وخت کې د جګړو زیاتېدل. په هم صاحب ته ورشو نظر.
بله استاد محترم، یک موضوع اساسی که در بین مردم زیاد است و در تلفون اوتومات رادیو آزادی هم ثبت میشن افکار و نظریات مختلف از تعداد از مردم مایوس هستند، تعداد مردم طرفداری از صلح و مذاکرات صلح میکنن، و تعداد هم میگن که اگر ای کل استراتیجی ها چی در سطح بین المللی، چی در سطح منطقه ای، چی در داخل، چی در نظامی، چی در اردو، در پلیس، اینا یک هماهنگی درست نشه یا کدام نتیجه خوب نمیه. برای از اینکه طرف اصلی پاکستان است و پاکستان هم از عمق استراتیجی خود تیر نمیشه، ای طالبان من حیث یک حربه همیشه میخواد زنده نگاه بکنه که استفاده کنه به خاطر پیشبرد سیاست های خود. از او خاطر شما من حیث یک استاد بین المللی از اینقدر گدوادی چطور یک نتیجه خوب میکشین که یک نتیجه مثبت در آینده نزدیک به دست بیاید در افغانستان؟
حرف ایست که نظر صاحب محترم، حرف ایست که حتی امروز هم در روابط بین المللی موضوع واقع‌گرایی، یعنی زور حق است یا زور میتونه، قوت میتونه منافع یک دولت تضمین بکنه و نگاه بکنه، به این لحاظی پیش میره. از همی خاطر هم گاه پاکستان به سلاح اتمی خود مینازه، گاه مثلا کره شمالی، یا با گاه به اقتصاد و همقسم قوتهای خود ایران یا دیگر کشورها در همسایگی ما. مناشیست که افغانستان آیا در این مورد قوت ملی خود یا نیروی ملی خود کدام فکر کرده که هماهنگ و یک دست باشه تا استقلال خود نگاه بکنن و دشمنای خاک افغانستان و مردم افغانستان به موقع جواب بدن یا نه؟ این مسئله را اگر ما مطرح بکنیم، ما که میبینیم نقایص وجود داره، در نقایص در اردوی موجود داره، نقایش در پلیس ما وجود داره، علاوه ای که این جای شک نیست که افراد پلیس ما، افراد اردوی ما، افراد ما در امنیت مردم پاک و تندوز شرافتمند و دلیر هستن، اما ای که اینا به صورت هماهنگ فعالیتایشان هم به می را پیش می برن یا نمی برن، این ما شک داره، مردم افغانستان در این شک داره. برای ای که این مسائل هم در اینجا قومی شده، هم امتی شده، هم زبانی شده، هم مذهبی شده، هم از امو خاطر در مابین از اینا از کشورهای خارجی نفوذ کرده میتونه، هم پوستار هم مفروشن، هم جاهای خود اعلام میتونه، هم سلام مفروشن، هم کارتوس مفروشن، هم تیلش هم مفروشن. به این لحاظ ما وقتی که این گپ میزنیم که دیپلماسی قوی نیست، اگر از اگر است ما به تمام احترامی که با مقامات گپ میزنن که داریم این گپ حق داریم پرسان بکنیم، اگر است چرا پاکستان خانه نمیشه با صلح؟ خود نیست. اگر تنها از رای نظامی پاکستان در مقابل تمام افکار جهان و منطقه استاد شده میتونه علیه افغانستان باز همی دستایی سا برام اندازه، این ما قبول کرده نمیتونیم که تنها پاکستان در یکتاز در این منطقه خواهد بود و دیگه دولت ها مجال ازیره نخواهد داشت که جلو ازیره بگیره. باید لابی افغانستان بسط منطقوی و بسط بین‌المللی در مقابل اونمو حکومت ها و دولت های باشه که در همسایگی ما قرار دارن اما ما را آرام نمیگذارن، در همسایگی ما قرار دارن اما راکت روان میکنن به مشرقی، هر روز که به مشرقی از طرف صبح میدراین هم با انفجار استقبال میشن که میبراین هم با انفجار استقبال میشن. ایچی نه هماهنگی در بین نیروهای ما وجود داره که ما هیچ این نقاط یافته نمیتونیم، هیچ او مجاهایی را که از طرف سرحدات ما به داخل میاید تا به مرکز ما میرسه او را هیچ ما نشانی کرده نمیتونیم و یکی ما در جلوش پیش از وقوع واقع استاد شده نمیتونیم. اینا مردم افغانستان را قناعت داده میتونه و نه ما را قناعت داده
میتونه. تشکر استاد. آقای شبر خودت که در رخصتی بودی همراه آقای خلیلزاد هم صحبت کردیم، یک سوال عمده اساسی از او ای بود که چقدر امیدوار است با آمدن حکومت جدید، یعنی اگر عمران خان بیاید در سیاست پاکستان کدام تغییر خواهد آمد و افغان ها میتونن بر از نا کدام تأثیر بکنه یا نکنه؟ این موضوع را میشه که از خپل واکس پرسان کنیم.
بله، در مختردی چه در پشتن وکو رابشو در ترامپ استراتژی وقته تیر کال در اگست پا دوویشتمه بنده در امریکا در متحد ایالاتون و جمهور رئیس دونالد ترامپ در افغانستان و جنوبی آسیا لپاره چه کل خپل استراتژی اعلانه وله در پاکستان پا ارتباط در وویل
We have been paying Pakistan billions and billions of dollars.
ترامپ وای موش پاکستان ته میلیاردونو ډالر ورکو، په ورته وخت کې دوی هغه ترستانو ته پناه ځای ورکوي چې موږ جرده ورسره کوو. دا باید تغییر وکړي او ترامپ وای چې سمدستي به تغییر وکړي. خپلواک سپ د پاکستان ستراتیژي خو دغه د کال پوره شو، د ترامپ د ستراتیژي پاکستان تغییر ونه کړ. نو افغانستان تاسو مخکې ویل چې عمران خان ته امید لري، افغانستان څنګه کولی شي چې پاکستان تغییر کړي؟
تشکر. اول خو زما بحث سره چې موږ باید خپل امکانات او فرصتونه وګورو سلرو او د سیمې د هیوادونو سره څنګه رقابت کولای شو. غوښتنه د هر هیواد د خپل منافع ملي منافع په چوکاټ کې دي. دا چې د پاکستان ملي منافع په کوم چوکاټ کې دي تعریفوي یا دوی کار ده، مګر زمون خپل ملي منافع تعریف شوی دي. راغلو د عمران خان موضوع ته، د هغه څه چې تاسو هم او ټول د سیمې هیوادونو خلک په دې پیږي چې بهرنی سیاست خصوصا د سیمو په اړوند باندې تعین کوونکی سیاست په پاکستان کې هغه د پوځ په لاس کې ده، هغه د استخباراتو په لاس کې ده او سیاسیون ترې اندازه زیات په دې باندې نه کړي، مګر بیا یو نوی فصل پاکستان کې خلاصیږي او یو نوی تعهد راځي چې ټولې مذهبي ډلې په یو نوی یو ډول باندې شکست خوري. موږ په دې فکر یو چې که پاوز خپل سیاست او د سیمې په اړوند تغیروي او دغه سیاست د عمران خان په وجود کې عملی کوي، دا به وګورو چې پروستوي کې څه راځي. مګر تر اوسه پورې اظهارات چې کړي دي او یا د جلالت ماب جمهور رئیس سره تلفونی خبرې کړي دي هغه مثبت دي، او لږ نه مخکې چې په خیبر پښتونخوا کې د حکومت او زمونږ سفیر دی سره رابطه لرله یا دغه وخت وزیر اعلی دلته راغلی وو، نو د افغانستان په اړوند دغه واقعیتونو پرېنا کې خپل بحث لر. نو امیدوار دي تر هغه د امریکا د ستراتیژي په اړوند نن چې دغه تاهولات ګورو پاکستان په سیمه کې د انزوا په حالات کې ده، پاکستان په سخت اقتصادي او سیاسي بحرانونو کې ده، نن سعودي او امارات او نور هیوادونه او په ډیر قوت باندې د افغانستان تر څنګ ولاړ دي او د افغانستان د سولې پروسه تر دې حد رسیدلې ده او طالبان بالاخره دې ته راواده رسیدلې چې دا پروسه شروع کړي. دا د دغې ستراتیژي د حمایت په نتیجه کې ده چې هم یو واضح پالیسۍ د افغانستان حکومت جوړ کړه او هم او د دې ستراتیژي د هغه موادو پرېنا کې چې حمایت لازم و هغه شوې ده. من امیدوارم چې راتلونکي دوه درې میاشتو کې ان شاء الله تحولات برازي، تغیرات برازي او دغه جنگونه چې زور اخیستې ده امیدواري مدار چې کاهش پیدا کی او راتلونکي اختر د مستقیمو د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره یو تاداب کې خدل شي.
ډاکټر صاحب خپلواک مننه. کور ودان ناصر صاحب کې پروګرام دی، پروګرام ته په بل ساعت کې هم ادامه ورکوو چې د سولې امکانات دغه وروستي پیښې په افغانستان کې